آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، د امریکا ژغ آشنا رادیو د خل خانم او په خپل دوهمې سارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت واجی په قندس کې د هوایي حمله په دوران کې د څو ملکیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات پیل کړي. د اسلامي دولت وسلوالو په یمن کې په دریو مرګانیو بریدونو کې 8 حکومتي عسکر ووژل، او ترکی او اسرائیل شپه او کلون خپکان رستا بیت خپل ډیپلوماټیکی اړیکی برقرار کړی.
نن د سیشن به ورځ دا د 1995 کال د سرطان د میاستی اتمنیر ده چې د 2014 کال د جون د میاستی د اتمشته مسره سمون خوري. ترنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په باب دا مطالبه ورته لسی چې ترکیه او اسرائیل اعلان وکړ چې ورسته لشپږ کلونه خپل ډیپلوماټیک روابط پرته ټینګ کړي. دغه راز د امریکا سترې محکمې پریکړه ورکړه چې ایالتونه نسي کولای چې د سکت جنین پر ضد داسې قوانین جوړ کړي چې پر ښځو غیر ضروري بار واچول سي. دغه راز موږ د فرید هوتک سره مرکه کړې ده چې هغه وایي اروپایي اتحاد نه د انګلستان د وتلو فیصلې نه وروسته د انګلستان ډېر خلک په دې پریکړې پښیمانه سوي دي. دا او نور مطالب خو د خبرونو وروسته چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو در باوروي.
د رویټرز خبری اژانس په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت له قوله د دوشنبه په ورځ ناوخته ریپورت ورکړ چې د قندوز د ولایت د چادرې پولیسوالۍ کې د طالبان په مرکز باندې د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې چې د شنبه په ماښام یې کړو، د طالبانو د قومندان په شمول څو تنه طالبان او اووه تنه ملکي کسان پکې وژل شوي. په دې اړه تحقیقات کوي. اژانس ویل چې تر اوسه پورې په سمه توګه د دغه برید په اړه د قندوز کار ته نږدې شوي او پوره معلومات نه دي ورکړ شوي. اژانس ویل په طالبانو باندې هوایي حمله د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه اعلان وروسته وشوه چې ویلو د طالبانو په ضد د حملو لپاره امریکایي قومندانانو ته د هوایي بمباریو اختیارات او صلاحیت ورکړی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي الوتکو په برید کې د یو قومندان ملا جنت ګل عثماني او څلورو طالبانو د وژل کېدو خبر ته ذکر، خو ویل چې ملکیان هغوی نه دي وژلي. د دوشنبه په ورځ د داعش وسلوالو په یمن کې په دریو وژونکو حملو کې چې د حکومت په عسکرو کړي 8 کسان وژلي. په شمالي بندرې ښار الموکلا کې پر عسکرو باندې لومړی مرګانې برید په داسې حال کې وشو چې عسکرو د روژماتې لپاره ځانونه چمتو کول. د اسلامي دولت وسلوالو سمدستي د دغو مرګانیو حملو ذمواري قبول کړه. الموکلا چې د حضر المد د ولایت مرکز دی یو ډېر مهم بندر پکې پروت دی او سکل د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده د سازمان په لاس کې لوېدلی و. د برېټانیا د خلکو لخوا د اروپایي اتحاد د غړیتوب نه د وتو د پریکړې په تعقیب په نړیواله کچه د ونډو او د سټاکونو مارکیټونو کې چې کوم سخت نقصان راغلی، په امریکا، جاپان او اروپا کې د اسارو په بازار او تجارتي اجناسو باندې ناوړه اغېزې لیدل کېږي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال سټیو هرمن رپورټ ته.
د جاپان د نیکی د اسهامو مارکیټ د جمعې پر ورځ د برتانیې د ریفرندم په وجه تقریبا 8% رالوېدلی و، مګر پرون بیرته 2.4% جګ شو. د جاپان صدر اعظم شینازو آبی ویلی دی چې هغه به د جاپان د بانکونو نو غوړي چې د نړۍ د وو سترو صنعتي ملکونو د مرکزی بانکونو سره په دې باب له نږدې نه همکاري وکړي. هغه دا هم ویلی دی چې هغه د خپل ملک د مالی وزیر ته هدایت ورکړی چې د جاپان د بانک په همکارۍ د پولي مارکیټ وازه له نږدې نه په کامل ډول وساري. د جاپان د پولي واحد ارزش سږ کال د ډالر په مقابل کې 15% زیات شو او د دې نړۍ په مارکیټونو کې د جاپان د اشیاو نرخونه هم جګ کړي وو چې د هغې په نتیجه کې د جاپان صادرات هم د مشکلاتو سره مخ شو.
د نړۍ خبرونه اوري. د ترکی حکومت وای چې اسرائیل سره د پوره شپږو کلونو خپګان وروسته خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې دي. د ترکی صدر اعظم بن علي الدرم ویل چې دواړه هیوادونه به ډېر ژر سفیران تبادله کړي. د بلې خوا روسیا وای چې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته یو لیک لیږلی دی او د څومره د مخکې د ترکیې د سرحدونو تر څیرمه د سوریې په خاوره کې د ویروسي بمباتمان الوتکې د غورځېدو له امله ونه بخښنه غوښتې. د عراق حکومتي عسکرو او طرفدارو ملیشو چې د امریکایي جټ الوتکو هوایي ملاتړ وسره د دوشنبې په ورځې د فلوجه د ښار په لویدیځ برخو کې په فارمونو کې د اسلامي دولت په مرکزونو حملې کړې دي او توپچي قواو د فرات د سیند په غاړه د فلوجه په جنوب کې د اسلامي دولت هدفونه په نښه کړل. په عین وخت کې د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر وایي چې د فلوجه د جنگ په دوران کې د حکومتي قواو ملیشو لخوا په ملکیانو باندې د ظلمونو د رپورټونو په اړه تحقیقات کیږي. د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو د ښار امنیتي چارواکو د حقو نښتو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې د یکشنبې په ورځ د سپین پوستانو د ویني جایز پرستې ډلې د احتجاجي غونډې په وخت رامنځته شوې. لس کسان پکې زخمیان شوي دي. نښتې هغه مهال وشو چې د یوې بلې ډلې د هغې په ضد باندې مظاهره وکړه. دغه ډله د کلو کلکس کلان په نوم یادیږي او په نژادي تعصب باندې عقیده لري. د پخواني شوروي اتحاد د یو پخواني نسمن جمهوریت مالدووا یوې محکمې پخوانی صدر اعظم ولاد فیلات د خپل قدرت نه د سوء استفادې او د اختلاس او رشوتخورۍ په جرم په نهو کالو حبس محکوم کړی دی. فیلات چې د 2009 او 2013 میلادي کال ترمنځ صدر اعظم و، ویل کېږي چې تقریبا یو میلیارډ ډالر یې له دولتي خزانې نه پټ کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وایي چې د حکومت د سولې د عالي شورا سره د روغې جوړې مذاکرات د توافقنامې د څلورمې مادې په سر د اختلافاتو له امله په ټاپه درېدلې دي. په دغه مادې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت ذکر شوی خو دواړو خواوې د متن د بدلون راوستلو په سر اختلافات لري. د اسلامي حزب د شهادت ورځپاڼې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې د سولې د موافقې د مسودې څلورمه ماده چې په افغانستان کې د خارجي قوت د موجودیت په اړه ده وسنه متن حزب ته د منلو وړ نه ده. د امریکا متحده ایالاتو پورا 15 کلو وقفې نه وروسته په سومالی کې خپل نوی سفیر مقرر کړی دی. نوی سفیر سټیفن شوارت د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنات د مجلس د منظورې نه وروسته د وفاداری لوړه وکړه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. ترکیه او اسرائیل اعلان وکړ چې وروسته لشپږو کلونو بشپړ ډیپلوماټیک روابط ټینګوي. خبريال ډورن جونز په دې اړه کې له اسلامبول نه دا رپورت راغلی دی چې زامن مومن به تاسو ته خلاصه دروابروي.
د اسرائیل او ترکیه صدر اعظمانو د بشپړ ډیپلوماټیکو روابط ټینګېدل اعلان کړل چې د شپږو کال لپاره ځنډول شو. دغه دواړو هیوادونو ترمن ډیپلوماټیک روابط د ترکیه د هغو مبارزینو د وژل نه وروسته پرې شوي وو چې غوښتل یې د غزې په تړانګ باندې د اسرائیلو لګېدلې بندیزونه مات کړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم اعلان وکړ چې دغه دواړه هیوادونه به څومره زر چې ممکن وي هغومره زر به د یو بل هیواد ته خپل سفیران واستوي. د یو کال پټو خبرو نه وروسته دغه بشپړ ډیپلوماتیک روابط اټینګ شول. دغه ډیپلوماتیک روابط هغه وخت پرې شولو چې کله چې د اسرائیلو کمانډو هغه لس ترکی مبارزین ووژل چې کوشش یې کوو د غزې تړانګې ته په کښتیو کې ځانونه ورسوي. په 2010 کال کې دغې تړانګې ته د کښتیو په ورتګ باندې بندیز لګول شوی و. الدرم انوولې د موافقې له مخې به اسرائیل د وژل شوو مبارزینو کورنیو ته $40 میلیون تلافي ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په روم کې د همزمان خبرو په ترڅ کې وویلې د غزې تړانګې ته د کښتیو په ورتګ باندې به بندیز همداسې دوام لري او وایي دا مهمه ده چې د وسلو د لیږلو مخه ونیول شي. انقاره له اسرائیل نه غوښتل چې د بشپړ ډیپلوماټیکو روابطو د ټینګولو په بدل کې د لګېدلې بندیز لري. الدرم وویل د دغه موافقې له مخې به ترکیه ته اجازه وي چې د اسرائیلو له لارې د غزې تړانګې ته مرستې ورسوي.
جمعه ګنو ایک کمیمز اسرائیلن اشتوت لیماننا 10,000 تونو اشکن
لومړی کښته با چې څه باندې 10,000 ټنه بشري مرستې پکې بار دي. د جمعې په ورځ د اسرایلو د اشدود بندر په لور حرکت وکړي. یلدری موویل د موافقې له مخې به د اسرایلو بندیز پای ته ورسیږي. د هم موویل ترکیه به د غزې په تړانګه کې 200 بستریز روغتون جوړ کړي. د ګلوبل سورس پارتنرز سیاسي مشاور اطلاع سلادا چې دفتر په استنبول کې د وای د متقابل ګټو قوي قواوې د دغه موافقې تر شا وي، سلادا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
there are political reasons as well as economic reasons. Obviously the dynamics of the Syrian war has compelled both Israel and Turkey for
reconstruction. او همدغه راز اقتصادي دلیل نشته ده او په څرګنده توګه د سوریه محرک قوی د پخلا کېدو لپاره اسرائیل او ترکیه دواړه مجبور کړل. اسرائیل له دې نه ویریدل چې د سوریه سرحد به افراطي ډلې اشغال کړي. اسرائیل او ترکیه یو وخت نږدې متحدینو چې روابط نږدې نظامی اړیکو ته رسیدل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه اقدام ته هرکلی وای. واشنگتن په سیمه کې د دوه مهمو متحدینو ترمنځ د ښو روابطو د ټینګولو لپاره سخته لابي کوله. په استنبول کې د سلیمان شاه د پوهنتون د سیاسي علومو استاد چنګیز اختاش وای ګټو یو لږ څه زیات دغه روابطو په ټینګولو کې مرسته وکړه. یختاش خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
This is the sheer and cold interests of states and no more. Turkey remain deeply anti-Semitic country and probably
دا د دولتونو محض او ساړه علایق دی او نه زیات لدینه. ترکیه په ژوره توګه د یهودو ضد او خای اسرائیل په ژوره توګه د اسلامي هیواد په ضد وي. څارونکو څرګنده کړه چې د تازه وخت او تریخوالي سره سره خو بیا هم دوه اړخیز تجارت وده کوي. نتنیاهو ویلې دغه موافقه به په اقتصادي لحاظ په اسرائیلو باندې زیات تاثیر وکړي. څارونکو اسلادا وایي احتمال لري چې دغه موافقه به اقتصادي همکاري ژوره کړي. اسلادا زیاتوي
Economically I think Israel wants to transport its natural gas discovered offshore to Europe and Turkey clearly wants to reduce
په اقتصادي توګه اسرائیل غواړي خپل طبیعي غاز چې د ساحل سره کشف شوی د اروپا او ترکیه ته صادر کړي. په څرګنده توګه غواړي چې په روسیا باندې د طبیعي غاز له درک خپل تکیه کم کړي ځکه نو دغه ضرورت لا تر اوسه په خپل ځای د هغه وخت نه را پدې خو چې د مسکو سره د ترکیه روابط خراب شوې دي. انقره په دې لټه کې ده چې د روسیې په ځای له بل هیواد نه طبیعي غاز راوونیسي. څارونکو څرګندوي د اسرائیل سره دغه موافقه د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې غواړي د ګاونډیانو او پخوانیو متحدینو سره روابط بیرته عادي کړي چې مخ په زیاتېدونکي توګه انقره په سیمه کې منځوي شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
اسرائیل او ترکیه موافقه در رسیدلې چې خپل منځي اړیکې شې کړې او د دوه هیوادونو ترمنځ د څو کالونو وروسته ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړې. د دوه هیوادونو د اړیکو په اړه مو د امریکا په د اوهایو په پونتون کې استاد او د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پاین سره مرکه کړي چې تاسو فامر تر غړو
پاین صاحب کا په فایل کې د اسرائیل او د ترکیه د اړیکو د خرابېدو په پس منظر کې لږه مختصره رڼا واچو چې ولې او د څه وخت نه د دوه ملکونو اړیکې خراب شوي وي.
تر خواله خو د ترکیه او د اسرائیل په اړه کې هغه وخت پیدا شو چې تقریبا د شش کال مخکې د اسرائیلي بمباری وی پر غزه باندې حماس تر ادارې لاندې شو. نو هغه به تاسو چې دا یو تعداد کرشتیانی وره لري دا بندیزونه چې اسرائیل لګولی وو چې د هغه نو دوی ولاړ شي څو کښتۍ د ترکیې وې چې هغه د اسرائیلیانو کمانډوګان را ولاړ شول په هغه کې داسې تقریبا نه لس کسه یې کړله. ترکان یې مړه کړله. ترکیه مناسبات خراب شو. خپل سفیران یې سره راوغوښتله. په یواځ کې دا ترکیه اسرائیلو باندې دعوه اقامه کړله په بین المللي مقاماتو کې دا د اسرائیلي صاحب منصبان چې دا کار یې کړی دی هغه باید محاکمه شي. نو دا خبره ترې جریان درلودله. بالاخره اسرائیل دې ته حاضر شو تقریبا یو وشت ملیون ډالر ترکیه ته د حقوق خلکو چې وشل شوی و دا اسرائیلي کمانډوګانو چې مړه کړل د ترکیه تبه هغه ته یو شت میلیون ډالر د هغه ترکیه او د ترکیه خپل د داوی د صرف نظر وکي چې نو دا به د محاکمه مسله به نور بخلاصيږي او بل دا به چې ترکیه ته د اسرایل باندې قبول کړل چې ترکیه به راولريږي او د برق تاسیسات جوړوي په غزه کې او له بل خوا څخه به جرمني په همکاري باندې به دوی ته د ډیسالینیشن دا اوبه د سکیږي د ملګري او بچ لري دا خپل دا غزه د پاره دوی جوړوي او دا په اسرائیل کې تنه نه وستا خبرې اترې دا روانې دي چې دا بنجامین نتنیاهو ولې دا موضوع ذکرنه دا یو شت میلیون ډالر لای وخوا او له بل خوا څخه دا تقریبا اسرائیل باید دا کار نه وکړي په خپل حد ته د بنجامین نتنیاهو دا د پارټي غړي دا د لیکوت د پارټي غړي هم دا انتقادات پر بنجامین نتنیاهو باندې کوي
پایان سب د ترکیه او اسرائیل د اړیکو عادی کېدل به دواړو ملکونو ته په کومه برخه کې ډیره ګټه ورسوي
اول خدای دې چې د مناسبات په کلي قطه او استاد سفیران به یو د ترکیه سفیر به زی تل اویو ته وګوري او د اسرائیل سفیر به راځي نو بل اخر سفارتونه به سره خلاصيږي او د تجارتي بندیزونه چې وچ دا د تا په شروع کېږي او د بل خوا څخه د اسرائیل خو تقریبا په د مسلمان ممالک کې تقریبا 3-4 ممالک چې هغه اسرائیل په رسمیت پیژني چې په هغه کې مصر دی ترکیه ده او تختل اردن دی او مراکش دا نور عربي ممالک چې دی هغه عربي او د مسلمان ممالک چې د ترکیه په رسمیت باندې د اسرائیل په هیڅ یو رسمي او یو قانوني مملکت نه بولي نو اقتصادي او سیاسي مناسبات په ترته دوه ممالک په مابین کې شروع شي
bale د دې دوه یوادونو یواله او خره وابد به د منځني ختیز په وز څه اثر وکي
د منځني ختیز کې دلته نور مسائل هم شته یو خدای د یمن مسله ده د سوریه مسله ده د عراق د بحرین مسله ده د ترکیه او د اسرائیل او د مناسباتو شکل ترکیه یو مهم مملکت په اسلامي جهان کې تقریبا شپږ پنځوس او پنځوس ممالک کې د عربستان سعودي او ترکیه یو ډیر لوی مقام لري په هغه کې په دغه امکانات شته چې خلک داسې پیشبیدي کوي چې امکان لري چې دغه د اسرائیل او د فلسطینیانو او د اسرائیلیانو په مابین کې د خبرو اترې به امکان لري چې ترکیه به یو مهم رول ولوبوي چې دغه د خبرو اترې چې دا اوس قطعه شوي دي دا بېرته له سره څخه شروع شي دا یو خوشبیني او چې دا خلک ښکاره کړی دی
پایان صاحب د ترکیه او اسرائیلو ښې اړیکې به د اسلامي دولت د ډلې له لورې کوم امنیتي ګواښونه چې په سیمه کې موجود دي د دې په کمیدو کې به څه رول ولوبوي
نزه دا څه دونه مېم خوشبینه چې دا ودا سی یو مهم رول ولوبوي دا د دوه مملکو په مابین کې دی دا په انګلیسي کې ورته وایي دا بای لیټرل ریلیشن شپ دا دوه مملکو چې یو بل سره مشکلات درلود او تاسو هغه مشکلات لري دا چې په نور مملکو باندې وڅاڅه زو چې هغه څه مشورین نشي کولای او بل خصوص په داسې حالت کې چې هلته تقریبا یو جنگ روان دی هم په سوریه کې هم په عراق کې او هم په یمن کې فکر نه کوم چې دا د ترکیه او د اسرائیل نږدې والی به یو کم تاثیر پر هغو مسایلو باندې وکړي
ډېره مننه پایان صاحب کورو ده
ډېره مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان او برتانی د تجارت د غړي خوني مشر ډاکټر محمد فرید وتک وای چې د اروپای اتحاد نه د انګلستان د وټولو د پریکړې ورسته د برتانی ډیر خلک په دې پریکړې پښیمانه دي او غواړي چې د ریفرندم یا ټولپوښتنی فیصله بیرته واخلي ډاکټر فرید د خبرې زموږ همکار متیر لابد سره په یو مرکه کې کړی دی
که زه وایم چې دغه ریفرندم چې کوم ووټ وشه د په انګلستان لپاره دی یو اقتصادي او سیاسي زلزلې نه کم نه دی نو زه به ډېر غلط نه وسیږم ریفرندم نه یوازې د انګلستان لپاره بلکې په ټوله دنیا باندې هغه د تاسو ټول به ګوره چې یو سخت اثر وغورځوه هغه شپه باندې چې ریفرندم وشه نو د پاوند قیمت د ډالر په مقابله کې یو 1.5 نه یو 1.1 تر وغورځېده یعنی د پاوند قیمت په 13 کلو کې کتاترین حالت تر ورسېده دا په خپل یو غټه صدمه و چې د انګلستان اقتصاد ته ورسېده یا ځکه درته یو شخصي مثال درته اثر په یو بزنس باندې درکم، لکه زه زما بزنس له دزنه انګلستان نه زه افغانستان کې بزنس کوم، نو هر میاشت لس شل زره پاونډه ما افغانستان ته لیږله، نو هغه پیسې چې زه لیږم د هغو قیمت مخکې ماته ډېر زره ډالر یا پنځلس زره ډالره به کېدل، یعنی اوس هر میاشت ماته پنځه زره نه لس زره ډالرو پورې ماته نقصان کېږي. په دغو پیسو باندې ما زما هلته کارکوونکي ډېر و، لس پنځلس اضافه کارکوونکي ما کار ته نیوای شوه، نو دا یو صدمه ده چې بزنسونو ته، اقتصاد ته او سیاست ته، انګلستان ته او د انګلستان خلکو ته رسیدلې ده.
محترم ډاکټر صاحب، د دومره تاوانونو نه باوجود هم څنګه خلکو زړه ښه کړ چې دې ته تیار شي؟ دومره مطلب د پنځوسو نه زیات فیصد خلک دې ملاتړ کې رایه ورکړي.
عابد صاحب، زه فکر کوم چې د انتخابات چې و، لکه ټولو سیاسي انتخاباتونه چې دا، زه فکر نه کوم چې عوام اکثره وخت په دې باندې ډېر پوهیږي چې دا کم انتخاب چې دوی کوي د دې اثر به څه وي. نو په دې اوسني انتخاباتو کې دا د لیف کمپین چې ده، دا کامیابه شو چې خلکو سره تماس وساتي او خلک په دې متيقنه کې چې انګلستان به په دې کې بهتري وي چې یورپین یونین پریدي. هغه د لیف کمپین د خلکو سره د پوهنه، د کمیونیکیشن انډرستانډینګ چې هغه په دې باندې و چې هغوی د عامو خلکو د مشکلاتو خبرې کولې. په انګلستان کې ټول کارونه اروپایانو نیولي، له پولنډ نه خلک راغلي دي، خلک بیکاره دي، نو عام خلک چې دا کارونه کول، مثلا په رستورانونو کې کارونه کول یا وړه کارونه کول، هغه او سپینګیری خلک چې اکثره کارونه نه کوي، بینفیټس اخلي یا ګټې اخلي، نو دوی خلکو سره په دغه خبره باندې پوهېدل، دا میسج ورته ډېر کلیئر و، نو ډېر په اسانه پوه کړی شوه. په بل طرف نه، د په اروپا کې پاتې کېدلو ټیم چې کوم و، هغوی ونه شوه کولای چې دغه میسج اندسې کلیئرلي خلکو ته ورسوي. که چېرته انګلستان پرېږدي، نو څه بد اثرات به په ټولو خلکو پرېوځي. نو عامو خلکو دا فکر کاوه که موږ اروپا پرېږدو، نو نقصان به غټو کمپنیانو ته رسېږي او ګټه به عامو خلکو ته رسېږي. مګر حقیقت داسې نه دی، ګوري چې انګلستان واقعا یو ډېر غټ بحران سره مخامخ دی.
د خبرو نه پس، رای ګیرې نه پس، د غستاس په وینا د یوې زلزلې په حساب باندې خلکو احساس کړ او تاوانونه هم ورته ورو ورو ښکاره کېږي. د پښیمانۍ احساس یا وج که بیا چانس برابر شي، بیرته به خپل دغه نظر بدل کړو، دا څه هلته اورې وینې؟
بل هو عابد صاحب، زما په فکر باندې د ریفرنډم نه مخکې خلکو دا خبره ډېره سیریس نه واخیستې. اوس چې ریفرنډم خبره خلاصه شوه، نه یوازې دا چې اروپا نه وتل، د انګلستان خپل سیاسي هغه اتفاقیت یونیټي چې دا هغه په خطر کې ده. د انګلستان مختلف وړکي ملکونه که موږ ورته وایو، د اتحادي ملکونه چې دي، سکاټلند غواړي چې جدا شي. لندن کې کمپین روان ده چې لندن د اروپا سره دومره سخت تړلی ده چې دا نه شي کوي چې اروپا نه ووځي. خلک لګیا دي پټیشن کوي چې نور لکه سکاټلند یا نارثرن آیلند خو پرېږده، یعنی لندن بیخي ځان له انګلستان نه جدا کړي، ولې چې دا د اروپا نه جدایي کې اوسېدلی نه شي. کمپینونه، پټیشنونه روان دي چې هغه فرق د ګټو د بایللو چې ده ډېر وړکی ده، له دوه فیصدو نه هم کم دی، تقریبا یو اشاریه نهه فیصد دی. باید یو دویم ریفرنډم وشي، خو موږ په دې مطمئن نه یو چې څه به کېږي، ولې چې انګلستان یو ډېر قوي ډیموکراتیک سیستم لري. اکثره خلک وایي چې بس ریفرنډم وشن، دې سره به مخکې ځو، خو ډېر خلک دي دا فکر کوي چې ریفرنډم چې ده یو قانوني بڼه نه لري، نو باید په دې باندې پارلمان کې بحث وشي. او ولې چې دغه ډیفرنس چې کوم ده د ګټلو او د بایللو ترمنځ دومره وړکی ده، نو که ممکنه وي چې خلک اوس لږ بیداره شو، پوه شو چې دا ډېره وړه خبره نه ده، دا انتهایي غټه خبره ده، نو که وشي چې یو دویم ریفرنډم وشي. او تر دې حده پورې ما نن بعض رپورټونه ولوستل چې یورپین یونین هم دا ویلي دي چې انګلستان باید په دې فیصلې باندې فکر وکړي، او که غواړي چې ووځي هغه دی، او که غواړي چې بیا پرې فکر وکړي او بیا ووټ وکړي، نو دوی دا فیصله به د انګلستان خلکو ته او پارلمان ته پاتې. نو اوس به ګورو چې مخکې څه کېږي.
ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب فرید هوتک، د افغانستان او انګلستان د تجارانو د شریک خونې مشر، ډېر مننه کوم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا متحداتو سترې محکمې د دوشنبې په ورځ د سکتې جنین کولو د حق لرلو پریکړه ورکړې او ویلي دي چې د امریکا ټول ایالتونه د حق نه لري چې د ښځو هغه اساسي حق دې ختم کړي چې غواړي سکتې جنین وکړي، او بل دا چې پر ښځو باندې باید غیر ضروري بار کښېنه ښودل سي چې د سکتې جنین کلینیکونو ته د هغو لاسرسی محدود کړل سي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د محکمه دغه پریکړه شایي چې په درو پیړیو کې د سخت جنین د حکومتو په اړه تر ټولو مهم حکم وي چې د پنځو قاضیانو څخه درو یې ملاتړ کړی. د امریکا د ټیکساس په ایالت کې اکثریتو دغه قانون بهتر راوړلی وو چې په نورو ایالتونو کې عملي شوی دی، چې له مخې د سخت ډاکټرانو ته په کار وه چې ناروغانو د بستر کولو له مخې د هغوی کلینیکونه باید په ټولو روغتیایي وسایلو سنبال وي چې یو د اعلی درجې روغتون لري. د سترې محکمې د اکثریت دغه پریکړه د لیکلو پر مهال قاضي سټیفن برایر وویل چې د ټیکساس ایالت مقررات د روغتیا په لحاظ غیر ضروري ول او د اساسي قانون پر خلاف د ښځو حقونه سلب کړي ول چې غواړي سخت جنین وکړي. د ټیکساس ایالت استدلال ورکړ چې دغه ایالت قانون هغه ښځو ته چې سخت جنین کول غواړي د هغو د روغتیا په خوندیتوب کې مرسته کوي، خو د سخت جنین د حقونو مدافعینو وویل چې دغه قانون دغه محافظه کار ایالت هڅه ده چې د هغو اویا زرو ښځو مخنیوی وکړي چې هر کال په دغه ایالت کې د سخت جنین کولو هڅه کوي. د سترې محکمې دغه حکم د وړي د رخصتۍ د پیل کېدو په آخرنۍ ورځ راغلی او دا کېدای سي چې په زرګونو ښځې یوازې په ټیکساس ایالت او شایي په ټول متحده ایالاتو کې په زیات شمېر اغېزمنې کړي.
د دې ساعت د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټي کې ځل بیا واورئ. د رويټرز خبري اژانس په واشنگټن کې د امریکا د دفاع د وزارت له قوله د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د قندوز د ولایت د چادرې پولیسو والي کې د طالبانو په مرکز باندې د امریکایي قواو په هوایي برید کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه باندې تحقیقات کوي. په قندوز کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې وژل شوي ملکیان تقریبا درې هفتې مخکې د شنې تپې په سیمه کې طالبانو د کابل او قندوز په لویه لاره له موټر نه راښکته کړي وو. د ګلبدین حکمتیار په مشهد افغانستان اسلامي حزب واشه د حکومت د سولې دالي شورا سره د روغ جوړ مذاکرات د توافق نامې د څلورو مادې په سر د اختلافاتو له امله په ټاپه درې دي دي. د امریکا د جمهور رئیس باروک اوباما میرمن مشل اوباما چې دا وخت افریقا په سفر ده، پر دوشنبې په ورځ په لابریا کې د جنوکو د روزنې یو مرکز ولید. دغه مرکز د امریکا د سولې رضاکارانو جوړ کړی وو. میرمن اوباما د لایبیریا د جمهور رئیس میرمن ایلن جانسن سره هم وکتل. د دوشنبه په ورځ داعش وسلوالو په یمن کې په دریو وژونکو حملو کې چې د حکومت پاس کړی کړي اته دش کسان وژلې دي. د برېټانیا د خلکو لخوا د اروپای اتحاد د غړیتوب د وطن نه وروسته په نړیواله کچه د ونډو او د سټاکونو مارکیټونو کې چې کوم سخت نقصان رامنځته شوی، په امریکا، جاپان او اروپا کې د اسارو په بازار او تجارتي اجناسو په نرخونو باندې ناوړه اغېزې دوام لري. د بل خوا د رویټرز خبري اژانس د متحده ایالاتو د خارجه وزیر جان کیری له قوله رپورټ ورکړ چې اروپایي اتحاد نه بعد برېټانیا وتل د ناټو په تړون باندې منفي اغېزه ونه کړي. ښاغلي جان کیری خبره په بروکسل کې کړې. د ترکیه حکومت اعلان کړی چې له اسرائیل سره د پوره شپږو کلونو خپګان وروسته خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې دي. په عین وخت کې روسیا وایي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان سمو د مخکې د ترکیه د سرحدونو سرچېرمه دی وي روسي بمبارتمن الوتکې د غورځېدو پیښې د روسي د پیلوټ د وژلو له امله پوتین ته په یو لیک کې خپل افسوس څرګند کړی دی او بخښنه یې ورنه غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتو له 15 کلونو وقفې نه وروسته په سومالیا کې خپل نوی سفیر مقرر کړی دی. د امریکا نوی سفیر سټیفن شوارت دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا د مجلس ته منظوري نه وروسته د وفاداری لوړه وکړه. د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو د ښار امنیتي چارواکي د هغو نښتو په اړه تحقیقات کوي چې د یکشنبه په ورځ د سپین پوستانو د وینې جد پرستې ډلې د احتجاجي غونډې په منځ په وخت رامنځته شوې او لس کسان پکې زخمیان شو.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ دوهمه خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپرونه تاسو ته درواوروي. تاسو زموږ سره اوسئ. که زموږ خپرونه غواړئ چې تعقیب کړئ، زموږ وبپاڼه ورسئ www.pashtovoa.com. هلته کولی شئ چې رپورټونه او دغه خپرونه بیا واورئ.